دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک کړي کو په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې افغان چارواکو او همدارنګه د واشنگټن ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په برخه کې د پرمختګونو په اړه هیله خودلی. د امریکا د قواو مرکزی کمانډان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی. ستړي مشې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر ستړي وکړه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر په شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسیدلې دي. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د ویل ورپوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. نن د جمهوري ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غني په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوې وه. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته ویل په تیرو 15 ورځو کې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې شاوخوا زرو تنو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا زر کسانو سپتنام کړي چې د نن څو څخه اضافه چې دي هغه نارینه دي، او اوش تراتی اوشته پرې چې دي هغه زنانه دي، او اتلس نفره چې دي هغه کوچیان.
شغلی دورانی زیاته کړه دغه کسان دي چې تازه اتلس کلن سوي یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي، او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاته سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په 13مه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل سوه. د کندهار پر کچه د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو 13 ولسوالیو کې یو یو مرکز، او پر کندهار ښار کې به یو ولس مرکزونه پرانیستي وي. په هلمند کې حکومت طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحه تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي هم، او څلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایي دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، بغران، نوزاد، موساکله، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنئی سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایرانیان دې له ده سره خبرې وکړي. خامنئی په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل. ایوایی زه د ترامپ پیغام ته هیڅ ځواب نه وایم. تاسو ته ځینی مطالب وایم، خو هغه ته هیڅ پیغام نه ورکوم، ځکه ترامپ ته پیغام د تبادلې وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغیر نه غواړو، که داسې څه هو هم غواړي د اجرا قدرت یې نه لري. شینزو آبی د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا لوړاندیز سره ورغلی و. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل او ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید ځواب به په کلکه ورکړي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبري رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخري پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسي. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یو پاسورډ په لټولو تورن دی. د امریکا د عدلیه وزارت له خوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. 34 کلن اسانج د اپریل په 12 نیټه په لندن کې د اکواډور له سفارته وایستل سو، چیرته چې دی له 2012 کال راهیسې پټ و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. افغان چارواکي وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. دا جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیل زاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییز او نړیواله سطح پرمختګونه شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د امریکا د قواو مرکزی قومندان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 5 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. دا کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه دي. په برتانیا کې به د ازادي رادیو له خبريال سره چې د دې لوبه د څار لپاره هلته ورغلی تماس ونیسو او د دې لوبې له جریان نه او همدارنګ د افغانستان په راتلونکي لوبه مو هم خبر کو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه لرو، کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني رول پکې یو مهم فرصت دی. دا ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره او د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییز او نړیواله سطحه پرمختګونه رامنځته شوي. له کابل څخه د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوې دي.
د روز جمهور خلیلزاد دیدار
داشت. جمهور رئیس لخاغلی خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر سرګند کړ. ویل مونږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکاریو خبرې وکړې. مهمه خبره دا وه چې اوس کورنۍ سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ییزه او نړیواله سطحه مطرح دي. مخکې له دې خاغلی خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لاره دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. د دې یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره لیدو او د بیلابیلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر وروسته نه وي، خو د جمهوري ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا تمه داده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمنی لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکې له دې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلي وو معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د ښاغلي محب دغه سرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي
تلاشایی که انجام میشه
همه تونه آغاز کومه هسی چی کیگی کولی شی چه د سول په پروسه کې د بدلونونو لپاره نوې پیل وي او دغه هیلمندۍ ته زمینه برابروي چې مونږ ژر تر ژره د بین الافغانی خبرو د پیل او اوربن شاهدان ووسو.
قرار آتش بس در کشور باشه.
د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوی تازه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې داعش لا هم د افغانستان په قارونو کې ډلې زبریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړی قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له حملو ولوي شي. جنرال فرانک مکینزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وی په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي دا ډله کمزورې شوې او اوس یوازې په لرې پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وی داعش د رامنځته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزورې شوې ده.
پرانیست مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې ادارې مشتی کول د خراسان د بل مشتی په شینوال کې او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل توخ ادارې د شینوال نه پر مخ وړلو ته مقاومت سره هم ولسی مقاومت سره دوی مخامخ هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ شو او تر څنګ د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دوی هم د پیاده عملیاتو کې هم هوایی عملیاتو کې او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو هغه قوت ولدی نه لري.
شغل ازمرای همداراز وایي چې د داعش مهم مشان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي، خو جنرال مکینزی وایي چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې ډېره فعاله ده او په ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سمه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تیره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. شاغل ازمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. د په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بېله بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده.
داعش او اوس د پیر په پرتلا خورا زیات شوی دی. موږ تاسو ته شاهدانو چې په لومړي سر کې شدي کله خپل د زور اعلان وکړ په افغانستان کې په څو ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابلو په کندهار کې او فراه کې، چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د ده سره په مخالفت کې قرار لري، نو په هغه ولایتونو کې دوی له منځه لاړل. همداراز دوی په ننګرهار کې خپل د وجود اظهار وکړ، نو هغه ځای کې که فکر کوي په ابتدا کې د مامندو ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نور لوی سیمې هم چې دوی پکې هلته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډېرو سیمو کې تاسیس شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو په ملي غونډه کې ویل ورستر بلې د تقویتي نوملیکنې شمیر لوړیږي. بلخو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یوازې د تقویتي نوملیکنې په اړه په کابل کې له دوی سره یو څلوېښت شکایتونه ثبت شوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې، خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استازو پکې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده،
چې مجموع تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو او ان شاء الله دغه ارقام به نن ډیر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 1,310 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13مه پیل شوې او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 455 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه ټولو مرکزونو نه 50 مرکزونه د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خواجه غار ولسوالیو کې د تقویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځېدلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په څلور دیس ولایتو کې نه لرو، فقط په کابل کې یو څلوېښت شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي، په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایتونو سی کوو سی کې ډېر قانون په چوکات کې په مسلکي کارمندانو طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو استازو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استازي عبدالستار خواسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولای سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه یې له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
اخو له بلخ ولایت نوایل کیږي چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د نامنې په دلیل د رای ورکونکو د نوم ثبتونې تقویتي مرکزونه نه دی فعال شوی. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه وایي د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت کې اورو.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې د مراکزو کموالی او نامنی سبب شوی ترڅو ډېر شمېر کسان ونه شي کولای په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د چهاربولک، چمتال، دولت آباد او بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمو کې د نامنې له وجې تر دمه د رای ورکونکو د نوم ثبتونې هیڅ یو مرکز نه دی فعال شوی. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد کریم یې پاړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر په تاسو باسي درته ویم چې چاربلک په حالت معاصره کې دغه یوه ولسوالي پاتې ده. قمندان هغه ځان نشي ساتی د مرکزي امنیت د څنګې ونیسي، نه امنیت شته نه څوک شته نه ولسوال. دوې میاشتې کې ولسوالۍ ته نه دی تللی، بیا نه د ولسوالۍ ته د بسپای کوله د چاربلک کمرکه د دوکاریو نه څوک رچي خو څوک نشي تللی.
د دهدادی خلم کشندی او نهرشای ولسوالی وسیدون کی وای چې په دغه سیمو کې یوازې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې یو مرکز پرانستل شوی دی چې د یاد ولسوالی د ټولو وسیدونکو د اړتیاو د پوره کېدو ظرفیت نه لري. د دهدادی ولسوالی د پښته باغ سیمو وسیدونکو محمد فاروق یې پاړه وایي
د دې نفوس دیسی ډېر دی. هیڅ وخت نشي کېدلی چې په یو مرکز کې د رای ورکړي او کارت واخلي. دا ډېره پراخه سیمه لري او څوک نشي کولی چې دوی ته ښځې او سپین ږیري بعض خلک مشکلات لري فامیلي رسیدګي نشي کولی چې ورته راشي.
په مزار شریف ښار کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې لس مرکزونه فعال دي. په بلخ ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په مجموعي ډول په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې درویشت مرکز زونه جوړ شوی او دا به د هغه کسانو لپاره نوم ثبتونه کوي چې تازه تلس کلن شوی او یا هم په تیرو ټاکنو کې نوم ثبتونه نه ده کړی. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نامنۍ په دلیل په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونه بند وو، خو د سه شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو په مرسته بېرته پرانستل شول. هغه زیاته کړه
دا خو تقویتي پروګرام ده، دا عمومي لیکنه نه کوي چې دا ټول باید راشي کنه. دا خو هغه موجود کسان دي، نو هغه کوم کسان چې اوس اتلس کلن شوي دي یا کوم کسان چې پخوا یې کارت نه ده اخیستی یا
بلخ کې د حیرتان سوداګریز اداري واحد ترڅنګ 44 نور ولسوالۍ هم موجود دي چې چاربولک، چمتال او شولګره د دغه ولایت تر ټولو ډېر نفوس لرونکو ولسوالۍ بلل کیږي. خو په ډېرو سیمو کې طالبان واکمن دي او په همدې دلیل خلک کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې له پروسې محروم شوي دي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه ګڼل کیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. دا ساده رادیو خبريال واصل وسال د دې لوبه د پوښښ لپاره برتانیا کې دي. هم دا اوس را سره د ټلیفون په تماس کې دي. وسال سب خبرونه تستړې مشي د نیوزیلند او هندستان لوبه پیل شوې کنا څنګه ک پیل شوې وي څنګه روانه ده؟
ډیر زیاته مننه ان سب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هله د خورز به ولري لوبه تر دې مهاله پورې نه ده پیل شوې. لوبه ته لا وخت پاتې ده، خای یو سات نیم سات کې لوبه د نیوزیلند او هندستان ترمنځ ان سب شروع شي.
دا لوبه په اړه ویل کیږي چې دا دواړه پیاوړي ټیمونه دي او د دوی لوبه ته ډیر سترګې دي، یعنی ډیر خلک یې څاري. په دې اړه کراته وایي د دواړو د نننې لوبه په اړه.
بله، ان سب هم داسې ده، نیوزیلند تر دې مهاله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې درې لوبه کړي، درې ولې ګټلې دي او شپږ پوینټونو سره د جدول په سر کې ده. او انګلند بیا درې لوبې کړي، دوی ګټلې وای بایللې ده، هغه د سلورو پوینټونو سره د جدول په دریم ځای کې قرار لري. نو دا واقعا هم دواړه پیوړي په بخنه سره انډیا دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي، هغه په سلورم ځای کې ده. او استرالیا بیا په دویم ځای کې ده، سلور میچونو کې درې ګټلې دي. نو هندستان دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې، نیوزیلند هم درې کړي، درې واړه ګټلې. نو نن د دوړو لوګلو ترمنځ په لوبه د هم مهمه ده چې هندستان چرته نن لوبه وګټینو امکان شته د جدول سره لاړ شي، ځکه دوی بدرې میچونه خپل ټول ګټلې وی او نیوزیلند خو مخکې له مخکې درې ګټلې دي. نو د دوړو لوګلو ترمنځ ورسته کومې ولوبې شوې دي، ان سب پاره کې هندستان شپږ ګټلې دي له نیوزیلند څخه، یعنی په تیرو وو میچونو کې چې د ورسته کې د دوړو ټیمونو ترمنځ شوی په شپږو کې هندستان بریا لشه یو نیوزیلند ګټل. نو لدی اړخه هندۍ لوبډله تیر لوبو ته په کتو سره په نیوزیلند باندې برلاسه ښکاري. لبل اړخه د دوی یو شمیر توپوهونکو هم ډیر پرفورم کړي، شیکر دوان، همدا شن، روهیت شرما، ویرات کوهلی، ایم اس دونی، خو نیوزیلند هم په دغه سیالیو کې تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدلې، خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. نو دواړه ټیمونه ډېر بیلنس او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. یو له جذاب لوبو څخه به نن وي د دواړو ټیمونو ترمنځ په دغه سیالیو کې، ځکه د انګلستان تر څنګ هندوستان او آسټرالیا او انډیا هغه ټیمونه دي چې د دغه نړیوال جام د ګټلو اصلي دعویداران دوی ګڼل کېږي، چې په پوره تیاری سره دغه سیالیو ته راغلي او خپل لوبډلو کې ډېر ښه لوبغاړي هم دوی لري.
د افغانستان لوبه د شنبه خالی په ورځ د جنوبي افریقا سره د متاسفانه افغانستان درې لومړنۍ لوبې پرله پسې وبایللې. په ټیم کې باتمن روحی باندې اغیز کړی، په ټیم دننه نورې خبرې هم تاویلې ماویلې هم په وروستیو کې بدلونونه او داسې خبرې هم لاندې باندې شولې. څه فکر کوئ افغان ټیم څومره د خپل راتلونکي لوبې ته څومره چمتو دي؟
مننه صاحب، افغان لوبډلې له منیجر سره ما خبرې وکړې، نوید سائن کاکړ سره. هغه ویل چې دوی کافی ډېر وخت لرلو تر بلې لوبې پورې، درې لوبې چې دوی کله بایلو د لغه ورسته نو دوی سره کافی ټایم وو. دا سلور پنځه ورځې دوی وخت لرلو، نو دوی خپل تمرینات کړي دي او لوبډله هم ډېره متحده ده او پوره چمتواله لري د سویلي افریقا په وړاندې لوبې ته، ځکه سویلي افریقا هم سلور سیالۍ کړي دي. یو لوبې د باران له وجې مساوي شوې ده، یو پوینټ هغوی لري، او درې لوبې هغوی هم بایللې دي. نو افغانستان به هڅه کوي چې بلک لګه د افریقا په وړاندې چې دغه سیالۍ یو له کمزور لوبلو سره ګڼل کیږي، تر دې مهاله ځکه خپل ټول سیالۍ بایللې دي د افغانستان په شان. نو کوشش به دوی دا کوي چې د اقل د افریقا په وړاندې بریا ته ورسیږي، او که بریا ته نه رسیږي لږ تر لږه یو ښه مقابله د هغوی سره افغان لوبډله وکړي او خپل مینوال دوی خوشحاله کړي. نو د تیاریو خبرې کیږي، دوی وایي پشپړ چمتواله لرو، لوبډله هم ډېره ښه ده، روحیه پیاوړې ده د لوبډلې، او کومې تاویلې ماویلې خبرې چې دي دوی وایي دا مسایل کوم تاثیر او اغیز نه لري. لوبډله بالکل متحده ده، لوبغاړي همغږي دي په خپلو منځو کې، او دوی کولای شي چې په خپل پاتو سیالیو کې د افغانستان خاص تازه توبو کې مننه یو یا دوه میچونو کې دوی بریا ته ورسیږي.
مننه کوم وصال صاحب، موږ به له تاسو سره د لوبي تعقیب او اوریدونکو به خبر ساتو. دوستان واصل وصال وو چې په برتانیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو د څار لپاره دی، او موږ به په خپل خبرونه کې له سره وخت نه وخت خبري کوو، تاسو به دغه د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په تازه حال خبر ساتو. د ولایتي شورا یو شمیر غړي په روزګان ولایت کې وایي چې زرګونه جریبه دولتي ځمکې د دولتي کسانو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. دا چې څنګه په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه لا هم د غاصبینو په منګولو کې ده. دوی زیاتوي چې یا د غصب زیات خپل دولتي کسانو کړی دي. د یاد شورا غړي محمد کریم کریمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غاصبینو کې د ولایت مقام لوړ پړي مسولین هم شامل دي چې د ملکی خلکو ځمکه هم غصب کړی دي.
خو خو دی ولایت تقریبا در 200 دکانو پرې دکانونه غصب کړل، او در 200 متر پرې د ښار عمومي جاده غصب کپواري واره باندې هغه ولسون او هغه دکاندارانو دلته واریزه راوړي، موږ د رهبری سره او نظامی مجلس سره شریک کړی دي.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس زیات شمیر دولتي ادارې د ځمکو او ځای د نشتون له کبله شخصي کورونه په کرایه نیولې دي. د ورزګان والی اسد الله سید هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځمکې غصب شوي، خو دا نه مني چې د ولایت مقام مسولینو دي غصب کړي وي. دی وایي په دغه ولایت کې دولتي ځمکې پخواني چارواکو او زورواکو غصب کړي دي. والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس د زورواکو او غاصبینو ملاوي ورماتې کړي، او په خبره یې چې پلان لري ډېر ژر به دغه دولتي ځمکې هم له منګولو را خلاصې کړي.
په دې کې شک نشته، د وخت په تېرېدو مخکې داسې کومندانان د پولیسو هغه زورواکان داسې و چې دغه 14000 جریبه دولتي ځمکه چې ده هغه کې قبضه لګولې دي، هغه قبضه کړي دي، او موږ په دې ته په تلاش کې یو. دا که ولایتي شورا ده، که کومندانان د امنی دغه د پولیسو دي یا نور زورواکان دي، د هغو څخه دغه ځمکې خلاص کړو، آزاد کړو، او بیرته دولت خپل امانت وسپارو.
نموړي دا ونه ویل چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو وایي چې د دې د سروې له مخې په ورزګان ولایت کې 14000 جریبه دولتي ځمکه سته. بل خو هغه کسان چې دولت او ولایتي شورا پر د غصب تور پوری کوي هغه یې نه مني. دوی زیاتوي چې دا ځمکې رانیولي او قبل خطونه هم په واک کې لري. د دې لړلې دین محمد او سید ګل ازادي راډیو ته داسې ویل،
کوالیم پر کړی د ګرمام لا شم دی راولي، د ګرمام رامتلا کا دی راولي، اج شغاسیا کا دی راولي، چې موږ د 10 روپۍ ور کړی دي لنګ غوا پر اخور ولاړ مړ لکړه لته مو ته خرڅ کړ روپۍ مو ور وړو دي ته
اس کال کې دغه آبادی مو کړی دلته دغه سرایونه مو جوړ کړی دي، کورونه مو جوړ کړی دي، دا دکانونه مو جوړ کړی دي، خواري مو کړی دلته مو ځانونه ټوک ټوک کړی دي. چې مخکې دی ورته درېدلې وای هغه نورو والیانو صاحبانو اجازه نه وای ورته ورکړی، هغه د دې مخه نیولې وای بیا نو سیو موږ به د کورونه نه جوړولای، دکانونه د شان به نه جوړولای. اوس ګرد خوارانو خلکو ټوک ټوک سوي دلته ځانونه ستړي کړی دي، نو اوس هیڅوک نشي کولای چې د حکومت ته وسپاري.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي که دولت غواړي چې دولتي ځمکې له غاصبینو څخه راخلاصې کړي نو د پخواني بادشاه سردار محمد داود خان د وخت ماستر پلان دی ژر تر ژره عملي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي به ترې واورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته تللی دی. کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر بی بی سي خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې وګوري. او ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحدو ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د فضایي ادارې یا ناسا له هغه اعلان مو خبرو چې وایي لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستوي. خو تر دې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مسول ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د روزنې او په نورو بیلابیلو برخو کې به ډېر خدمت وکړي. انډی مولز دغه څرګندونې د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلي سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی مولز په کتنه کې ژمنه وکړه چې له شک پرته پر تاسو له دې وړاندې هم د افغانستان کرکټ د روزنې او نورو بیلابیلو برخو کې ډېر خدمتونه کړي. نوموړي زیاته کړه، هیله لرم چې په نوي سپارل شوي مسؤلیتونو کې ښه وځلیږم او د تیر په څیر په دغه ډګر کې هم تکړه او با استعداد لوبغاړي ملي لوبډلې ته اغواره کړی. په کاپیسا ولایت کې د فوټبال اخترېز سیالي روان دي. دغه ولایت د ورزش امیر محمد عیسی ساپینه نازادي رادیو ته وویل چې د غلوبې د اتلو سټیمونو ترمنځ روان دي چې لس ورځې به دوام وکړي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبډلې د سیالي ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې دغه سیالي د انګلستان په نهتمګم لوبغاړي کې د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شي، خو د باران له امله ځنډېدلې دي. په روانو سیالیو کې نیوزیلند تر دې دمه درې سیالي کړي او درې واړه یې ګټلې. هندستان هم په خپلو دواړو سیالیو کې بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا استرالیا د 1.5 منډو په توپیر پاکستان ته ماته ورکړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا فضایي اداره یا ناسا وایي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې ولېږل شي. تر هغې څلور کاله وروسته له ستورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ ښکته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل، ناسا باید سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. ملالۍ بشیر په اړه جزئیات لري.
د امریکا فضائی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضائی ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم براډنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2020 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکشی با سپوږمۍ ته لومړی ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سم دستی وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرتمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرتمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه، او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1960 او 1970 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
اوس هم یو تازه خبر څو شپې وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند د فامیلیو په څلور لاره کې د امن نظم د سرتیرو یوې پوستې ته نږدې ځان مرګې برید شوه. د ننګرهار د والی ویاند ته ولاکو ګیڼي رسنیو ته ویلي چې برید کې ځاني زیانونه هم اوښتي دي، خو وروسته به یې معلومات شریک شي. تاسو څنګه غږ له ازادي راډیو نه اورئ؟ اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
بیا
د تا خوښېږي چې نقل درته